شپږ بجې شوې د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکي چارو کې آصف حبیبي راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې نیم ساعت خبرونه کې د هرات د پخواني والي فضل الله وحیدي څرګندونې لرو چې په پاکستان کې له برمته و د خوشي کېدو کیسه کوي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
د هرات پخوانی والی وای د اختتاب کوونکو له منګلو رکرو خوشی سوی. د ولسمشر د اول مرسیال په مشرۍ په فاریاب کې پوځي عملیات روان دي. په ایران کې خلک نن په ملي کچه د پارلمان او خبرګان شورا په انتخاباتو کې خپلې رایې کاروي. افغان چارواکي وایي د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د خیبر پښتونخوا په مردان سیمه کې تیر شپه خوشی سوی او بیا په پېښور کې د افغانستان کنسولګری ته سپارل سوی دی. شغلی وحیدی په کنسولګری کې د ازادي راډیو ته ویل چې د ده د خوشی کېدو په وخت کې د پولیسو او اختطافچیانو ترمنځ نشته سوی.
د دوی د پولیسو سره ډزې وشوې. پولیسو ودرول او دوی تلاشي کړه. په دې ډزو کې داسې پولیسو وویل چې یو کس وویشتل شو. دوی ونیول او زه یې د هغې د منګولو نه خلاص کړم. راوړم مردان پولیس سټېشن ته او د هغې ځای نه وروسته د جنرال کونسول صاحب سره رابطه کړې وه او دوی ته یې حواله کړم د شپې چې اوس دلته.
سید فضل الله وحیدی د سلواغی دلوی پر درویشتمه د یو اروپایی هیواد د ویزا اخیستلو لپاره په اسلام آباد کې وی چې نامعلوم وسلولو کسانو وتښتاوه. د ده د تښتونې انګیزه څرګنده نه ده. په فاریاب کې د ولسمشر د اول مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ پوځي عملیات روان دي. د 209 شاهین قل اردو د اول لواء مطبوعاتي مسؤل جګړن محمد رضا رضایی وویل دغه عملیات نن غرمه د خواجه سبزپوش ولسوالۍ په مربوطاتو کې پیل شوي. د فاریاب چارواکي وایي د شغلي دوستم په مشرۍ به د خواجه سبزپوش ولسوالۍ په شپږو ناامنو کلیو کې پوځي عملیات وسي. په دې وروستیو کې د فاریاب له دې ولسوالۍ د ناامنیو راپورونه زیات ورکول کېږي. په همدې حل کې وسلوالو طالبانو په فاریاب ولایت کې له دوو تښتول سوو مسافرو سرونه پرې کړي دي. د دغه ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو پرون مازدیګر د خواجه سبزپوش ولسوالۍ په مربوطاتو کې د څو موټرو 15 مسافر کښته او له ځانونو سره بوتلل، خو تېره شپه یې له څلورو کسانو پرته نور مسافر خوشی کړل. یوې سرچینې چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له دوو مسافرو چې ګرځول یوه سرونه افرې کړي دي. په سیمه کې د وسلوالو طالبانو یو مسؤول د پیښې مسؤلیت اخیستی، خو ویلي دي دوی دغه دوه کسان چې د ده په وینا د ملي اردو سرتیری وه په ډزو وژلی دي. د ملي اردو یو ویاند ویلي چې دوی نه پوهېږي وژل سوي کسان به څوک وي. د خوست د دولتي مزکو ادارې چارواکي وایي چې په زرګونو جری په دولتي مزکه غصب شوې ده. د مزکو د ویش ادارې رئیس سید یونس طاهری ازادي راډیو ته وویل چې په خوست کې د دولتي مزکو غصب کېدلو د دولت عواید زیانمن کړي او د ډیرو نورو ټولګټو پروژو مخې نیولې ده. بلخوا په خوست کې د کرنې ریاست یو مسؤل نقیب الله مسافر وویل چې په دې ولایت کې شاید تر 1,00,000 جری په پورې مزکه غصب شوې وي.
غصب شوی ځمکه د شپېتو زره نیولې هم تر 1,00,000 جربو پورې هغه ځمکه نیولې شوې ده چې د اساس په کتابونو کې درج ده.
په ایران کې خلک نن په ملي کچه د پارلمان او خبرګان شورا په انتخاباتو کې خپلې رایې کاروي. په دغو ټاکنو کې د ولسمشر حسن روحاني اصلاح غوښتونکي متحدان له محافظه کارو سره چې د اټومي موافقې مخالفت کوي مخامخ دي. په دغو ټاکنو کې د پارلمان او خبرګان شورا نوي غړي ټاکل کیږي. خبرګان شورا د لوی مذهبي مشر د ټاکلو صلاحیت لري. وروسته له هغې چې د ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسله موافقه وسوه او له ایرانه بندیزونه لرې سول، دا په ایران کې لومړی انتخابات دي. په مشهد کې یوه رایه ورکوونکي حمید د ازادي راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا ته وویل چې د خلکو د ګډون اندازه کمه وه.
د خلکو ګڼه ګوڼه نسبتا لږه وه. په یوه انتخاباتي مرکز کې زیاتو رایه ورکوونکو اصلاح غوښتونکو کاندیدانو ته رایه ورکوله. ما هم د کاندیدانو شمېره له دوی واخیسته. زه په مشهد کې ژوند کوم. په ګاونډ جومات کې مې خپله رایه وکاروله. ما هم اصلاح غوښتونکو ته رایه ورکړه.
تر دې مخکې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د ایران له خلکو غوښتنه کړې وه چې په دغو انتخاباتو کې په پراخه پیمانه ګډون وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کوي چې لویدیځ هیوادونه هڅه کوي د روسیې په پارلماني انتخاباتو کې مداخله وکړي. په پام کې د دغه انتخابات په مني کې وسي. نن په مسکو کې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې په عمومي مرکز کې د وینا پر مهال پوتین وویل بهرني دښمنان د انتخاباتو لپاره تیار سوي دي. پوتین زیاته کړه که څوک د روسیې په انتخاباتو یا هم داخلي مسایلو کې لاسوهنه کوي دا زموږ حاکمیت ته یو مستقیم گواش ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما روسیې ته خبرداری ورکړ چې نړۍ به ګوري چې آیا دغه هیواد په سوریه کې د شخړو درولو موافقه رعایت کوي که نه. ټاکل سوې دغه موافقه سر له سبا عملي سي. اوباما د خپل امنیتي سلاکارانو سره تر پروني کتنې وروسته وویل راتلونکې ورځې به مهمې وي او نړۍ به ګوري چې روسیه او متحدان یې په سوریه کې لنډمهاله اوربند درناوی کوي که نه. د دغه اوربند یوه ازموینه وبلل چې آیا روسیه او د سوریې رژیم د سوریې تقریبا 15 کلنې کورنۍ جګړې پراخ سیاسي حال ته ژمن دي او که نه. د ترکیې د اپوزیسیون د یوې مخکښې ورځپاڼې دوه خبرې لن څو ساعته وروسته له هغې له بنده خوشې شول چې د ترکیې سترې محکمې د دوی نیونه د دوی له حقونو سرغړونه وبلله. په نومبر میاشت کې د جمهوریت ورځپاڼې مسؤول مدیر جان دوندر او په انقره کې د هغې د دفتر د مشر اردم ګل نیول کېدل په نړیواله کچه وموندل شول او په ترکیه کې د رجب طیب اردوغان تر مشرۍ لاندې د رسنیو د ازادۍ په اړه اندېښنې وپارولې. د اوکراین یو تجار او د دغه هیواد د شمال ختیځ ښار خارکیف د ښاروال متحد په ډزو وژل سو. پولیس وایي یوریف دیمینت هغه وخت وژل سو چې نن د ښار په یوه هدیره کې د خپلې مور د قبر لیدو ته روان و. چارواکو دا قصدي وژنه بللې او وایي چې په دې اړه څېړنې پیل سوې دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د دولتي پرمختیايي بانک مشر له دندې لرې کړ. کرملین نن په یوه اعلامیه کې وویل چې د دغه بانک د مشر ولادیمیر دیمیتریف پر ځای سرګی ګورکوف ټاکل سوی دی.
دا ساجی رادیو ما شمنی خبری مجله اوري. د هرات پخوانی والی فضل الله وحیدی په پاکستان کې له برمته وڅخه د خلاصون کیسه کوي.
خولۍ را په سر کړه او سترګې مې تړلې وې او د پاسه لوی څادر مې اچوله او بیا ویل چې دا زموږ سره ده او زنانه ده. ویل بیا ما څادر لرې کړم او زه زنانه نه یم. ورور
د افغانستان د مالی وزارت ویاند وایي
هغه شرط IMF مونږ باندې ښایي وو هغه شرط مو بشپړ کړ.
د پیسو د نړیوال صندوق ته د شرط په اړه وړاندې تفصیل درکوو. امریکا غواړي چې د کندوز په یوه روغتون کې چې کوم کسان تېر منی په بمباري کې وژل شوي وو څو زره د هر وژل شوي کورنۍ ته ورکړي. دا مسله مو په کندوز کې له یوه ډاکټر سره شریکه کړې.
فکر مه کوه چې په دې کمو پیسو باندې دوی فامیلونه قناعت وکړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د کانګرس یو شمېر غړي وایي امریکا باید پر پاکستان F-16 جنګي الوتکې خرڅې نه کړي او د ایران نننی پارلماني انتخابات سر. د هرات خوانی والی فضل الله وحیدی وروسته له نږدې دوو اونیو د پاکستان د خیبر پښتونخوا د پولیسو لخوا د تښتونکو له بندره خوشې شو. د شاغلی وحیدی د تښتونکو د هویت او د هغه د تښتول کېدو د علت په اړه تر اوسه جزئیات نه دي خبره شوي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی عبدالحی اخونزاده بیا په دې باور دی چې د شاغلی وحیدی اختطاف سیاسي انګیزه لري. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان کنسولګری دا تاییدوي چې د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تښتونکو له منګولو راخوشي سوی دی. په پېښور کې د افغانستان جنرال کنسول عبدالله وحید بویان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی وحیدی هغه مهال د پاکستاني پولیسو لخوا راخوشي سو چې د تښتونکو لخوا له یوې سیمې بلې ته وړل کېدی.
قصاص انداسه ده چې دا دریم ځل باندې چې دوی د یو ځای نه بل ځای ته انتقالاو دوی په کوم د پولیس چک پوسټ سره مخامخ شوي دي. د اغواګران بیا نو د هغې په نتیجه کې پولیس د دوی موټر ودرولی دی او شکمن شوي دي په دوی باندې. نو بیا وحیدی صاحب د پولیسو پوښتنه کړې د هغه خلکو نه چې دا بل سړی څوک دی موټر کې چې ناست دی. هغوی ویل دي چې دا زنانه ده. نو بیا وحیدی صاحب متوجه شوی دی چې دا حتماً پولیس دي. نو دوی عاجل دا خپله توره خولۍ د مخ نه لرې کړې ده او په جګ آواز یې ویل دي چې زه وحیدی یم پخوانی گورنر د هرات افغانستان.
شغلی پویان دغه ورځ ویل چې د پاکستان پولیسو په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړې دي. سید فضل الله وحیدی د دلوي د میاشتې په 28مه نیټه داسې مهال په اسلام آباد کې د نامعلومو وسلوالو لخوا تښتول سوی چې د انګلستان د ویزې د اخیستل لپاره هغه هیواد ته تللی و. شغلی وحیدی د هرات او کونړ د والي په توګه کار کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي د روغتیايي حالت په اړه ډاډ ورکوي. خو دې پېښې په افغانستان کې د ځینو کړیو او د ولسي جرګې د غړو ترمنځ د پاکستان د نیت په تړاو پوښتنې راپیدا کړې دي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی عبدالحی اخونزاده ازادي ریډیو ته په دې اړه وایي
زه فکر کوم د وادي سب پیش چې بالکل سیاسي پیش وو او دا د پاکستان د دولت اتمن لاس پکښ کې خصوصا د دوی د استخبارات کوم چې اورګانونه د غو پښ کې لاس وو ځکه دا په یو اطراف کې یا په یو ولسوالۍ کې د پاکستان یا په یو ډېر لیر منطقه کې دا پیش نه ده رامنځته شوی ځکه چې دا خپل په پایتخت کې ده او بیرته د ده آزادول په دونه ډېر لږ ورځو کې دوی غواړي چې وښيي پاکستان چې موږ د افغانستان سره اوس نږدې اړیکې لرو او د دوی سره یو کاري کوو ځکه چې پلان سوی عمل وو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې سید فضل الله وحیدی تیره شپه د خیبر پښتونخوا د مردان لسیمې د پاکستانی پولیسو لخوا راخوشي او په پېښور کې د افغانستان کنسولګری ته سپارل سوی دی. پاکستانی پولیسو هم د نوموړي د تشول کېدو په اړه تر اوسه وضاحت نه دی ورکړی.
په راپور کې مو واورېدل چې د هرات او کونړ پخوانی والي فضل الله وحیدی چې نشې دوې اونۍ مخکې له اسلام آباده اختطاف شوی و په خیبر پښتونخوا کې خوشي شو. لخپل وحیدی په واورو چې د اختطاف او له یرغملو د راخوش کېدو کیسه کوي. له نوموړي سره په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر مسؤول حمید مهمند مرکه کړي.
ډاکټر صاحب وحیدی که سره ته وکړئ چې تاسو په دومره موده کې چې په بند کې وای د تختونکو تاسو سره د دې چلن په ډول په دې مکه شکنجه یا نور څه رواني؟
نه 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 رواني خیر رواني شکنجه خو هر لحظه وه او هر دقیقه وه په دې چې د هر خبره د رواني شکنجه خبره وه چې یعنی هر حرکت کې داسې فکر کېده چې دوی مرګه بل شی نشته که نه لکه دا توره خولۍ په سرول مخ پټول حرکت که نه دا رواني دا شیان خو ډېر زیات وو خو فضل د خدای داسې فزیکي خبره نه ده کړې.
وحیدی صاحب کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړی ستاسو د ازادېدو تر شا هم ستاسو خپل همت نغښتی وو؟ البته د پولیسو چک پوسټ سره چې تاسو مخامخ شوئ نو تاسو خپل غږ پورته کړو او دا د سبب شو
هغې ویل چې یو خولۍ را په سر کړی وو سترګې مې تړلې وې او د پاسه لوی څادر مې اچولی وو بیا ویل چې دا زموږ سره ده زنانه ده ویل بیا ما څادر نه دی کوم زه زنانه نه یم ورور د خلکو ته کولی یم دغه نه پوهېږم چېرته مې وړي او دا زه پوه شوم تاسو پولیس
وحیدی صاحب محترم دغه خلکو سره چې دومره موده تاسو وای ستاسو برداشت څه دی دا کوم خلکو دا دې څه غوښتل تاسو نه؟
ولا دا خو ما ته نه معلومېده ځکه چې زما سترګې پټې وې نو دا ما بېخي لیدلې نه دي. یو کس چې ما ته یې ډوډۍ راوړ او یو کس نیمو چې خبرې کولې نور ما نه لیده بېخي دا معلومات نو پولیس وستولی شي چې ورکړي ځکه چې پولیس وویل چې مونږ نیولی ده نو چې نیولی خو تعقیب به وکړي او انصاف به وکړي.
بلکل وحیدی صاحب یو بله مسله چې مثلا په دا دومره موده کې چې تاسو له دوی سره وای دوی تاسو په یو ځای کې ساتلی که نه دوه درې ځایو ته تاسو انتقال کړي وای؟
نه دوه درې ځایونو ته انتقال کړی بالاخره دا هم د انتقال موضوع و چې پرې ګیر شو.
دغه یو مسله چې په اسلام آباد کې هغه هم د جنا سوپر مارکیټ ته نږدې سیمه کې چې تقریبا ډېره امن سیمه ده ستاسو تختولو هم ځینې پوښتنې راولاړې کړی وې د یو افغان چارواکي تختول یعنی دا تاسو فکر نه کوئ چې ممکن ځینې حکومتي کړۍ په دې کې لاس ولري؟
ولا نو نه د دې ځینې شرایطو باندې زه دومره نه پوهېږم او دا خبره هم په تحقیق کې به معلومه شي چې څوک دي زه پرې هېڅ نه یم پوهېدلی.
فضل الله وحیدی و چې په پاکستان کې له یرغملو راخوشي شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا راډیو اوریدل شي. د امریکا پوځ غواړي د کندوز د حملې د قربانیانو کورنیو ته یو اندازه تاوان ورکړي. د امریکا هوایی ځواک د میزان په میاشت کې په کندوز کې د بې پیولې ډاکترانو پر روغتون په بمباري کې د دغه روغتون د یو شمېر کارکوونکو په شمول تر څلوېښت زیات کسان ووژل. د قربانیانو کورنیو ته د تاوان په اړه عصمت څاروان په کندوز کې د چارو له کتونکي ډاکټر نصیر سره مرکه کړې او لومړی یې ورڅخه پوښتلې چې تاوان به تر څه حده د قربانیانو د کورنیو د غم له کمولو سره مرسته وکړي.
باندې ډېر بحثونه فکر کوم چې شوي دي دغه مسؤلین د ام اس اف یا ډاکترانو بدون سرحد او د امریکایانو په منځ کې او دا د شهیدانو زخمیانو د فامیلو په منځ کې یو تعداد بحثونه سوي دي ولې فکر نه کوم د مثال په ډول یو چاوونکی د کور شهید شوی دی یو مشر د کور شهید شوی دی یو مشر د کور په حد اقل په یو میاشت کې دوی اته سوه تر زره ډالره پورې معاش درلوده د درې میاشتو معاش که دوی که یا د شپږ میاشتو معاش که دوی فامیل ته ورکول کېږي او دی دغه سرپرست د کور هم دی وو او دوی راوړونکی د کور هم دی وو که پنځه زره شپږ زره ډالره باندې که دوی وغواړي چې دوی وغولوي او باقي مانده دوی ونشي کولی چې خپل ځان مخته بوځي دا خو ډېر لوی یو ځای ده ولې فکر نه کوه چې په دې کمو پیسو باندې دوی فامیلونه قناعت وکړي ولې چې یو قصدی کار دی. په قصدی کار کې په صحوه کې شوی وه خوشحال چې دوی منلی وای. دا قصدی کار ده. شفاخانه د دکتوران بزن سرحب داسې یو ځای و چې تقریبا په ټول کندوز کې دا یو رڼا ساحه وه. دا پېژندل کېده چې داسې یو شفاخانه ده. دغلته په بل رڼا ځای نشته. دا رقم یو ځای
داسې هم ویل کېږي چې په وژل شویو کسانو کې ټوله هم عادی خلک او نرسان او یا طبي کارکوونکي م نه ول. وایي داسې ویل کېږي چې په دغه روغتون کې د دولت ځینې وسلوال مخالفان هم بستر ول.
زه داسې یو شی وایم چې زه چون شفاخانې ته نږدې یم، د شفاخانې اکثریت مسایل نه زه خبر وم. تقریبا څوارلس نفره فکر کوم چې د خپله د شفاخانې کسان دي، او په دې کې داسې بېچاره غریب کسان دي چې په جنګو کې دوی زخمیان شوي وو، او د لپاره چې بل هېڅ چاره نه وه. فقط په دې ټول کندوز کې یوه شفاخانه فعاله وه، او اکثرا دوی تللي وو همدغه شفاخانې ته تللي وو. د نور ولایتونو ته راغلي وو، دا زخمیان چې شوي وو دوی راغلي وو همدغه شفاخانې کې. دی دوی ول شهیدانو کې په هغه څو نفره چې شهیدان شوي په مجموع کې دلاره زه دقیق نه پوهېږم، د 15 نه زیاتره هغه په مجموع کې 130 نفره زخمي شهیدانو فکر کومه. نو دا درته وایم چې څوارلس نفره د خپله د کارکون د شفاخانې چې په دې کې ډاکترانو نرسان هم ورسره شامل وو، او باقي مانده یې دغه بېچاره کسانو چې زخمیانو چې دی راغلي وو، عادي کارګر د شفاخانې داسې کسان شهیدان شوي.
که چېرته د امریکا پوځ حاضر نه شي چې د وژل شوو کسانو په مقابل کې د هر نفر په مقابل کې تر $6,000 زیاتې ورکړي، څه فکر کوئ چې د قربانیانو کورنۍ به دا پیسې قبول کړي؟
یو طرف باور نه کوم، یو طرف باور نه کوم. زما نظر دا دی چې که د امریکایان $6,000 باندې د یو انسان وینه ارزښت ولري چې دوی غواړي چې یو عمدي کار هم کړی، داسې یو امریکایي یو ګوته د فامیلونه وایي چې موږ به یو ګوته پرېږدو، موږ به $2,000 ورته ورکړو، او یا دا چې مطابق د شریعت د اسلام شی چې شریعت وایي موږ ته د هغه تاوان راکړي. $6,000 په دغه وخت کې هېڅ ارزښت نه لري. یو فامیل هم هغه مصارف کې مړی شوی دی، د خیرات شوی دی، دغه خلک چې اوس په یو کال پورې دوی فامیلو ته ځي او راځي، دغه مصارف $6,000 شوی دی.
ډاکټر نصیر وویل د کندوز د بې سرحده ډاکټرانو د روغتون د قربانیانو له کورنیو سره چې د کومو مرستو ژمنه امریکا کړې ده، دا خورا لږې پیسې دي. د افغانستان مالی وزارت وایي د IMF یا د پیسو د نړیوال صندوق لخوا دغه وزارت ته د ټاکل شوي مالي هدف ته پوره کېدو په بدل کې نړیوال بانک افغان حکومت ته $15 میلیونه امتیازي پیسې ورکوي. په دې ترڅ کې مالی وزیر ترکیه ته سفر کړی دی. دا ازادي راډیو خبریال قسیم سولمله د مالی وزارت له ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی سره مرکه کړې، او لومړی په ترکیه کې د IMF له استازو سره د افغانستان د مالی وزیر د لیدنو د هدف پوښتنه کړې.
د افغانستان د مالی وزیر د فبروري د میاشتې په 14 نیټه د یو پلاوي په راس کې چې پکې د افغانستان د مرکزي بانک رئیس هم او نور استازي هم ګډون درلود، دوی استانبول ته سفر وکړ. د سفر موخه دا و ترڅو د IMF د هغو پروګرامو په اړه چې د افغانستان لپاره لري په غاړه بحث وشي، او د افغانستان د اوسنۍ وضعیت په کتو سره پر داسې پروګرامو او برنامو کار بحث وشي چې د افغانستان لپاره اوږدمهاله ګټه ولري.
که لږ څه د همدې پروګرامو په تړاو باندې معلومات ورکوي چې دا پروګرامونه دقیقا په کومو برخو کې دي، آیا دوی غواړي نوې ژمنې د افغانستان د حکومت سره وکړي او که څنګه، که دا مسله روښانه کړي؟
ګوره، یو خو هغه مالی هدف چې د افغان حکومت لپاره ټاکل کېږي، تیر کال زموږ لپاره مالی هدف 1.2 میلیارد افغانۍ د IMF لخوا ټاکل شوی وو، چې موږ خوشبختانه نه یوازې دا چې هغه 1.2 میلیارد افغانۍ مو ترلاسه کړ، بلکې په دې وتوانېدو چې 1.2 میلیارد افغانۍ هدف لاسته راوړو. دغه کار د دې لامل شو چې مونږ هغه شرط چې د IMF مونږ باندې ایښی وو هغه شرط مو بشپړ کړ، او دا د دې لامل شو چې اوس مونږ د IMF سره یا د پیسو د نړیوال صندوق سره په اوږدمهاله او منځمهاله پروګرامو باندې بحث وکړو. کوم هدف چې د افغانستان لپاره د عایداتي سرچینو لپاره ټاکو د حقایقو پر اساس وي، او د اوسنۍ وضعیت پر اساس وي، او د ترڅنګ د اقتصادي اصلاحاتو یا اکونومیک ریفورم په برخه کې له دوی سره بحث کیږي، ترڅو د افغانستان لپاره داسې یو اقتصادي ماډل وټاکل شي چې د اوسنۍ شرایط او وضعیت سره جوړ راشي، او دغه په اساس موږ کړای شو چې اقتصادي پرمختګ ولرو.
نو دغه کوم اصلاحات چې دوی پیشنهاد کړی وو او ستاسو څخه غوښتي وه، یا کوم ډیډلاین چې په حساب تاسو ټاکلی وو، شرایط چې ټاکلی وه، د دې مقابل کې دوی افغانستان ته کوم امتیاز هم منلی دی او که څنګه؟
ګورئ، دغه مالی هدف زمونږ لپاره ټاکل شوی وو. دا خو زمونږ تعهد و له دنیا سره چې مثلا IMF سره چې مونږ دغه مالی هدف پوره کوو، چې خوشبختانه هدف نه دی. هدف څخه ډېرې پیسې مونږ لاسته راوړې. بیا د ورلډ بینک یا د نړیوال بانک سره زموږ تعهد دا و که چېرې افغان حکومت په دې وتوانېږي چې خپل هغه مالي هدف یعنې 114 میلیارد افغانۍ لاسته راوړي، د ورلډ بینک یا د نړیوال بانک لخوا د افغان حکومت سره یو مقدار امتیازي پیسې د مرستې تر عنوان لاندې په پام کې نیول کېږي، چې هغه 15 میلیونه ډالر وه. دا چې مونږ د هدف څخه زیاتې پیسې لاسته راوړې، خوشبختانه هغه 15 میلیونه ډالر چې د امتیازي پیسو تر عنوان لاندې راځي، هغه مونږ ترلاسه کړ او د افغانستان په ملي بودیجه کې شامل شو.
د افغانستان د مالی وزارت ویاند اجمل عبدالرحیم صاحب وړاندې مو د یو شمېر امریکایي سناتورانو له مخالفته خبره و چې وای پر پاکستان باید جنگي الوتکې خرڅ نه شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکایي سناتور جان مکین د سنا د بهرنیو اړیکو له کمیټې وغوښتل چې پاکستان ته د F-16 جنگي جټ الوتکو پلور په اړه یو غونډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر وکیلانو د دې الوتکو د پلورلو په اړه اندیشنه څرګنده کړې ده. پاکستان ته د دغو الوتکو د پلورلو پریکړه امریکا د فبروري په 12مه کړې وه. جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې رئیس سناتور جان مکین خبریالانو ته ویلي چې دی د اوباما ادارې د پریکړې په اړه اندېښمن دی چې وایي غواړي پاکستان ته د جټ الوتکو پلورلو موافقه منظوره کړي. د ده په خبره د دغې پریکړې وخت سم نه دی او د دې موافقې په پایله کې له هندوستان سره د امریکا اړیکې هم باید په پام کې ونیول سي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې جان مکین ویلي چې دا موافقه باید وځنډول سي او پریکړه دې د امریکا د راتلونکي ولسمشر ادارې ته پرېښودل سي. د ویلي چې په دې اړه غونډه به له سناتورانو سره مرسته وکړي چې د الوتکو د وړاندې سوي خرڅلاو په اړه باید څه وسي. د امریکا حکومت تروانی میاشتې فبروري په 12م اعلان وکړ چې پاکستان ته د اضافي اتو F-16 جټ الوتکو، رادارونو او نورو تجهیزاتو د پلورلو پریکړه منظوره کړه چې د 699 میلیونه ډالر ارزښت لري. هندوستان په چټکۍ سره پر دغه موافقه انتقاد وکړ. په بله غونډه کې امریکایي سناتور راند پال پرون ویلي چې یوه لایحه یې وړاندې کړې چې پاکستان ته د امریکا لخوا د وسلو پلورلو موافقې لغوه سي. امریکایي وکیلان د مارچ تر 12مې وخت لري چې د الوتکو د دغه خرڅلاو مخه ونیسي. داسې اقدامات لږ تر سترګو کېږي ځکه چې داسې موافقې له هر ډول رسمي یادښت مخکې لومړی ښه څېړل کېږي او دا څرګنده نه ده چې آیا وکیلان به د الوتکو د خرڅلاو دغه موافقه لغوه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډیوډ مکیبی ویلي چې د F-16 الوتکو خرڅلاو به له پاکستان سره د تروریزم او سختریزۍ پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي او دا موافقه د پاکستان، امریکا، ناتو او سیمې په ګټه ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې مکیبی ویلي د پاکستان اوسنۍ F-16 الوتکې په اوسنیو عملیاتو کې ډېرې ګټورې ثابتې سوي دي. دغه عملیات د سختریزو وړتیا کموي چې د تروریزم لپاره د پاکستان خاوره د خوندي ځای او په افغانستان کې د سختریزۍ لپاره د اډې په توګه وکاروي. مکیبی ویلي چې سپینه ماڼۍ د کانګرس د اندېښنو په اړه خبره ده او له وکیلانو سره به د سلا مشورو لپاره په تماس کې وي. د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس باب کارکر د اوباما ادارې ته اجازه ورکړې چې د الوتکو د پلورلو له موافقې سره سم اجراءات وکړي، خو ده ویلي چې اجازه به ورنه کړي چې د بهرنیو نظامي مالي مرستو له پروګرامه د امریکا په پیسو دغه الوتکې واخیستل سي. کارکر د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کریته د رواني میاشتې په سر کې په یو لیک کې ویلي چې دی له حقانی شبکې سره د پاکستان د اړیکو په اړه اندېښنه لري. حقانی شبکه یوه سختریزه ډله ده او امریکایي چارواکو مخکې ویلي چې په افغانستان کې په حملو کې لاس لري.
په ایران کې د پارلمان او د خبرګان د ځواکمنې شورا د استازو د غوره کولو لپاره انتخابات روان دي. د ایران انتخابات دا ځل د پخوا په پرتله په نسبتا آزاد چاپیریال کې ترسره کیږي او ځکه تمه ده چې د منځلارو سیاسي ځواکونو د پیاوړي کېدو باعث بشي. خو د ایران خلک چاته او په کومو شرایطو کې رای ورکوي او د رایو نتیجه به یې څوک واک ته ورسوي؟ په دې اړه احمد تکل د نړیوالو خبری رسنیو په حواله تفصیل اوروي.
ایرانیان له متحدو ایالاتو او نورو لویدیځو هیوادونو سره د ایران له اټومي موافقې وروسته د لومړي ځل لپاره رایه ورکوي. منځلاري ولسمشر حسن روحاني د 2014 کال په انتخاباتو کې ژمنه کړې وه چې په ایران کې به اقتصادي اصلاحات راولي، له نورې نړۍ سره به د ایران اړیکې ښه کوي او په کور کې دننه به ټولنیز محدودیتونه له منځه وړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې ټول ایرانیان کولی شي په انتخاباتو کې ګډون وکړي او په دې ترڅ کې د اپوزیسیون مشر مهدی کروبی د 2011 کال په انتخاباتو کې له نظر بند کېدو وروسته په لومړي ځل رایه ورکړه. د کلمه خبری ویبپاڼې د راپور له مخې کروبی په خپل کور کې رایه ورکړه. راپور زیاتوي چې د رایو یو سیار صندوق د کور ته استول شوی و او د خپل رایه پکې وکاروله. د دې انتخاباتو په نتیجه کې د پارلمان او د خبرګانو د شورا غړي انتخابیږي. پارلمان چې د اسلامي شورا مجلس نومیږي 290 څوکۍ لري، خو د تقنین په چارو کې محدود صلاحیتونه لري، ځکه هر تصویب شوې لایحه د شورای نگهبان لخوا بیا کتل کیږي. مګر کله ناکله د بودیجې او د حکومت د مصارفو او له وزیرانو د پوښتنو ګرویګنو په برخه کې نظر ورکولای شي. خبرګان هغه شورا ده چې ستر مذهبي مشر غوره کوي. اوسنی ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای دی او دا انتخابات د ده پر مقام مستقیم اغیز نه لري. د خبرګانو اته اتیا کسیزه شورا چې غړي یې په اتو کلونو کې یو ځل له خپله منځه نوی ستر مذهبي مشر رسمن غوره کوي په ایران کې مهم رول لري او ښایي په بله دوره کې د نوي مذهبي مشر د غوره کولو لپاره غونډه وکړي، ځکه د اوسني مشر 86 کلن آیتالله علي خامنهای د روغتیا په اړه اوازې په 2014 کال کې وروسته له هغه زیاتې شوې چې د پروستات عملیات وکړل. خو په دې انتخاباتو کې هر څوک ځان نشي کاندیدولی، ځکه ټول کاندیدان باید د شورای نگهبان په نوم د یوې بلې شورا لخوا تایید شي او په دې څارونکې شورا کې چې اساسي قانون پیشبینې کړې ده د مذهبي مشر او بنسټپالو ملایانو په خوښه محافظه کار سیاستوال غړیتوب لري. څارونکي په دې باور دي چې ښایي د دې انتخاباتو په نتیجه کې به د ولسمشر حسن روحاني پلویان یو څه بریاوې ترلاسه کړي او حتی که په پارلمان کې د اکثریت په ترلاسه کولو بریالي نشي، لږ تر لږه د محافظه کارو نفوذ ښایي محدود کړای شي. د څارونکو په نظر د انتخاباتو نتیجه به د راتلونکي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د بېلابېلو سیاسي ډلو د ملاتړ کچه هم معلومه کړي.
خلاص د سی کلینیکونه دی انځ کلینیکونه سی
پسې کار کې هم مور بدون شک مثبت تغیرات
راځي. د پاکستان تاسو خو اخلا
تاسو کوم چې څه کار کوي نه دی مونږه.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاذ تاسو پوښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 3 تر 5 بجو.
ل آزادی رادیو د فوټبال د نړیوال فدراسیون د وسه د 202 استازي په سویس کې راغونډ شوي چې د دې ادارې لپاره نوی رئیس غوره کړي. په لومړي سر کې دې چوکۍ ته 15 تنه کاندید ول، خو یو ساعت مخکې یو کاندید انصراف وکړ. اوس په فیفا یا د فوټبال په نړیوال فدراسیون کې د 4 کاندیدانو ترمنځ انتخابات روان دي. تر رایې ورکولو لږ مخکې یو کاندید ټوکیو سیکسویل ناببره وویل غواړم چې له کاندیداتورۍ تیر شم.
My campaign ends today.
دوی وی غواړم چې تاسو حیران کړم، زما کمپاین نن پای ته ورسید او زه له کاندیداتورۍ تیرې شم. د هر هغه چا تر څارنې لاندې به کار وکړم چې ستاسو 4 په منځ کې رئیس غوره شو. هیله لرم چې یو ورځ دا ریاست یوې ښځې ته ورسی شي. سیکسویل د جنوبي افریقا ده. د هیڅ کاندید ملاتړ ونه کړ. داسې ښکاري چې په نننیو انتخاباتو کې به تر نورو مخکې د بحرین شاهزاده شیخ سلمان ابن ابراهیم الخلیفه وي. نوموړی 50 کلن دی او تر دې مخکې د بحرین د فوټبال د فدراسیون رئیس.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. اوس په هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلي اس ام اسونه ولولو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالحد افغان له هلمند لیکي چې چارواکي دي د هلمند امنیت ته توجه زیاته کړي. عبدالجبار لیکي د موټر کرایې زیاتې دي او تیل ارزانه شوي دي، باید چارواکي توجه ورته وکړي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا لیکي دا ښه کار وشو چې فضل الله وحیدي خوشي شو.